نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. سال صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب تاسیس تر مسی اوردونکو ته یو ځل بیا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نو بجو د چی زیاته برخه د ازادي رادیوي مجله ته ځنګړې سوی د پدی مجله کې له شاعرانو سره مرکې هم سوی دي.
تکړه لیکوالان لرو چې هغه هیڅ په لوستې نه دي، مګر دومره ښکلی شاعري کوي چې هیڅ تصور نشي کېدلی ورته.
پدې خبرونه کې دا هم درته وایي چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په خپلو کې دوستانه مسابقه کوي. په پیل کې خبرونه چې حمیده عثمان هارون یې وړاندې کوي.
ټاکل شوی د امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې په 2012 میلادي کال کې په قندهار کې شپاړس ملکي افغانان وژلي، محاکمه نن له سره پیل شي. په کاپیسا ولایت کې د سړک د غاړې یو ماین څلور تنه ملي پولیس ووژل. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی په پاکستان کې یوه محکمه نن پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د قضیې په تړاو په رسمي ډول تورن کړي. پوره خبرونه واورئ. ټاکل شوی د امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې په 2012 میلادي کال کې په قندهار کې شپاړس ملکي افغانان وژلي، محاکمه نن له سره پیل شي. څارنوالان ویلي پوځي محکمه به ډېر ژر د رابرټ بیلز د برخلیک په اړه حکم صادر کړي. رابرټ بیلز په تېره جون میاشت کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژلو اعتراف وکړ او په دې توګه یې پر ځان د اعدام د حکم مخه ونیوله. رابرټ بیلز د 2012 میلادي کال د مارچ میاشت په 11 نیټه په داسې حال کې چې شراب څخلی و د قندهار د پنجوایي ولسوالۍ په لوکوزو او نجیبان کلیو کې شپاړس ملکي وګړي په ډزو وژل. دا احتمال زیات دی چې دغه سرتیری به په عمري قید محکوم شي او که ورته مشروطه عفو کیږي نو په هغه صورت کې به په لسو کلونو بند محکومیږي. په کاپیسا ولایت کې پرون د سړک د غاړې و ماین څلور پولیس وژل. د کاپیسا د امنیت قمندانې وایاند همایون رشیدی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دوی د انجینرۍ د څانګې څلور سرتیری په تای پښته سیمه کې د یو ماین د خونسا کولو لپاره تللي و چې چاودنه پرې وشوه. وسلوالو طالبانو د دې بمي حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا کوي چې په دې چاودنه کې و پولیس وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندان بیا د طالبانو دغه خبره بې اساسه ګڼي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په کابل کې له یو بل سره مسابقه کوي. دا له نږدې څلور لسیز را په دې خوا لومړی ځل ده چې په کابل کې د فوټبال نړیواله مسابقه کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر تیر مازدیګر خبریالان ته وویل چې دا مسابقه به د فوټبال د فدراسیون په میدان کې له نړیوالو معیارونو سره سمه ترسره شي. د نوموړي په وینا د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د دې سیالۍ د داوری به د تاجکستان داوران کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له څرګندوي چې دا مسابقه به د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره د افغان فوټبالرانو د تجربې او تمرین لپاره مهم رول ولري. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ټاکل شوی په پاکستان کې یوه محکمه نن سه شنبه پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د قضیې په تړاو په رسمي ډول تورن کړي. مشرف تورن شوی چې نو توانېدلې بېنظیر بوټو ته کافي امن برابر کړي چې د 2001 میلادي کال په دسمبر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال په راولپنډۍ کې وژل شو. مشرف پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او ادعا کوي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري. د پاکستان صدر اعظم خبرداري ورکړی چې تروریزم د هیواد بقا له ګواښ سره مخامخ کړی دی. نواز شریف چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته یې پرون د لومړي ځل لپاره ملت ته د وینا پر مهال وویل پاکستان له ویرونکي ګواښ سره مخامخ دی. خو شریف دا هم وویل چې د هغه په وینا له هغو کسانو سره خبرو اترو ته چمتو دی چې د نوموړي په وینا له بده مرغه ناسمه لاره یې خپله کړې ده. د پاکستان صدر اعظم وویل د فساد له منځه وړل او د کمزوري اقتصادي وضعیت بیا رغول د هغه د حکومت پر وړاندې لوی ګواښونه دي. د درېیم ځل صدر اعظمۍ لپاره نواز شریف په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې له طالبانو سره به خبرې وکړي. د مصر دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د اخوان المسلمین ګوند یو مهم مشر نیول شوی دی. محمد بدین نن سهار وختي په قاهره کې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو کور کې ونیول شو. او یا کلن بدی د اخوان المسلمین عمومي لار خود ده. په جولای کې ور باندې تور پوري شو چې د خپل ګوند نور مشرانو په ملتیاي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. ټاکل شوی بدی او دوه مرسته اعلانې 15 ورځې وروسته محاکمه شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون ویل چې په بانک کې د اخوان المسلمین ګوند شپږ دېرش ملاتړو په مرګ په ژوره توګه خواشي نه ده. دغه راز د سخت دریځو هغه کمین هم غندلی چې په نتیجه کې د مصر 15 تنه پولیس افسران ووژل شول. بان کی مون یو ځل بیا په مصر کې روان تاوتریخوالی وغنده او د شخړې ده لپاره یې د خبرو اترو غوښتنه وکړه. هغه وایي روانو تحولاتو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو او له حد نه زیات د زور کارولو ټکان راکړی دی. زه پر کلیساګانو، روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو د حملو غندنه کوم. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له مصر سره د خپلو پوځي او اقتصادي مرستو په اړه له سره غور کوي او د اړتیا په صورت کې به واشنگټن په دې برخه کې بدلونونه راولي. متحده ایالات په کلنی ډول د مصر پوځ ته 1.2 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. ملګرو ملتونو تیره ورځ ویل له تیرې پنجشنبې را په دې خوا شاوخوا 10,000 کسان له سوریې څخه د عراق شمال ته اوښتي دي. د عراق په کورت میشته سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند یوسف محمود ویل یوازې د دوشنبې په ورځ 3,000 کډوال له سوریې څخه عراق ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو اکثره کردان دي چې په سوریه کې د کردي ملیشو او سختدریځو واستوالو ترمنځ د جګړو له پراخېدو سره عراق ته وتلي دي. په عراق کې لا د مخه له سوریې څخه تللي څه د پاسه 1.5 لک کډوال ځای پر ځای شوي دي. ملګري ملتونه وایي د سوریې د 9 میاشتنۍ شخړې له پیل راهیسې تر اوسه 3 میلیونه کسان له دې هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. او وروسته خبر داد چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د عراق په پایتخت بغداد کې د دې ادارې پر مرکزي دفتر د بمی حملې لسمه کلیزه ولمانځله. په دې مناسبت پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې یو لړ مراسم هم ترسره شول. بان کی مون ویل د بغداد د 2003 میلادي کال په بمی حمله کې د ملګرو ملتونو د دفتر 22 کارکونکو د سولې په لاره کې د خپل ژوند قرباني ورکړه. د هغه په وینا پر ملګرو ملتونو برید کوونکي اوس هغه ښه مسلکي او په عصري وسلو سنبال شوي دي. د نیویارک سربیره نړۍ په 500 هیوادونو کې هر کال په بغداد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د 2003 میلادي کال د بمی برید کلیزه او د دغه پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ مراسم ترسره کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. تمدنن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو ترمنځ یو دوستانه سیالي وسی. د افغانستان او پاکستان د فوټبال روزونکو او کیپټنانو د دې لوبي په خاطر په جوړسوي کانفرنس کې ویل چې د دې سیالي هدف د دوړې هیوادونو ترمنځ د خلکو لانجدیوالی او د ملګرتیا پیوړی کول دي. سفی الله سنگزی په دې اړه رپورت برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي بل نګدي څلور لسیزو وروسته د فوټبال لمړنۍ نړیواله سیالي وي چې په افغانستان کې به تر سره شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکو یوسف کارګر د یادې لوبي په اړه د دوشمه په مازیګر یو خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالي به د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معیارونو په اساس وشي. ښاغلی کارګر زیاته کړه چې د دې لوبي داوري به تاجکي داوران کوي او افغان لوبغاړو ته د لوبي تر ګټلو مهمه په دننه افغانستان کې د لوبي تر سره ولدی.
هدف از برد باخت بر ما ارزش نداره، یک بازی دوستانه است.
د لوبي ګټل او بایلل موکت اهمیت نه لري، دای به دوستانه لوبه ده. د سیالي د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره د زیات تجربه د ترلاسه کولو په خاطر ده. او ویل شم چې دای به تدارکاتي سیالي ده د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي لپاره، او دا زموږ د ټیم لپاره هم یو ښه تمرین کیدی شي. او هم دا فوټبال دی چې خلک سره نږدې کوي،
مردمه ورزش است که نزدیک می سوزه مردمه.
د پاکستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو جابه شه هم د یادې لوبي اهمیت ته په اشاره یو ویل چې په ټیم یې ښه تمرین کړی او هیله مند چې لوبه وګټي.
باید وایم چې فوټبال هر ډول نتیجه جوړولی شي. مونږ به هڅه وکړو چې وی ګټو، مونږ به هڅه وکړو چې ښه لوبه وکړو. باید وایم چې مونږ ښه چمتووالی هم لرو، او په همدې وروستیو کې مونږ د خپلو تمرینونو دویم دور هم ختم کړی دی. زه له خپل ټیم څخه د یوې ښې لوبې د ترسره کولو توقع لرم، او همداراز د افغانستان ملي ټیم هم د ملي ټیمونو په کچه یو ښه ټیم دی، او د سیشن بیلوبه بعد د دواړو ټیمونو لپاره سخت وي.
It will be a really really tough match for both of sides.
The افغانستان د فوټبال ملي ټیم کپتان اسلام الدین زهیب وویل په ټیم کې شامل لوبغاړي له پوره چمتووالي برخمن دي او پوره کوښښ به وکړي چې یو ښه لوبه ترسره کړي. د زهیب په خبره په دې لوبه کې درې تر څلور هغه افغان لوبغاړي هم شامل دي چې له افغانستانه بهر په نورو ټیمونو کې فوټبال کوي. عام افغانان هم د یادې لوبې ګټلو ته هیله مند دي او وایي په دې زیات خوښ دي چې په دننه افغانستان کې د نړیوالې لوبې شاهدان دي.
یو ډېر خوښ یم پاکستان سره د موږ مسابقه ده او په دې کې خوښ یم چې ډېر خوښ یم چې افغانستان د حالات رسیدلی کم وخت کې موږ دومره مقام ته رسیدلی.
امیدوار یم چې په دې مسابقات کې پوسل افغانستان ټیم ښه ودروشي که چېرته پوسل دا په پاکستان د ټیم په ګټه تمام هم سي په دې معنا نه ده چې د افغانستان ټیم دوی په مقابل کې باخت کړي دي. یعنی دوی تجربه هم نظر د پاکستان د ټیم نه کمتر دي.
د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره دا دوستانه سیالي به یو بل وار هم وشي چې د پاکستان په قربتوب بد روان کال په مارچ یا اپریل میاشت کې ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي په افغانستان کې د درې لسیزو جګړو په مهال د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او نورې رشتې له نړیوالو لوبو څخه په دننه افغانستان کې محرومې شوې وي، خو له دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دوه یا درې کاله وروسته یوه نړیواله لوبه په دننه افغانستان کې ترسره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
احمدی لغزنی په خپل اسمس کې لیکي غیر مسول قومندان عبدالحکیم شجاعی باید ونیول شي او محاکمه شي. بلای وردونکو لیکي دولت نشي کولای چې حکیم شجاعی ونیسي، دا څوم ځل دي چې د کورنۍ چارو وزارت یې د نیولو امر کوي خو نتیجه هیڅ. د لغه افغانیار لنګرهار د شیرزاد ولسوالۍ سړک اوس د دې وړ نه دي چې موټر ور باندې تګ را تګ وکړي، هیڅ حکومتي ارګان یې جوړول ته پام نه کوي. زین الله زکی لنګرهار د سولې خبرې بیا هم سور نه نیسي. خالد رشید له میدان وردګه د سولې خبرې باید په افغانستان کې دننه وشي. بختیار سلیمان خیل له کابل د سوربی ولسوالۍ په شهرک سیمه کې ورستوي سیلابونو د اوبو رسولو سیستم ویجاړ کړی. خلک اوس خپل کورونو ته اوبه په موټرو کې وړي. افغان دولت دلته د اوبو سیستم بیرته اعاده کړی. او احسان طاهر له میدان ورداګه په دې ولایت کې د شونځیو ځینې ښوونکي او زده کوونکي شونځیو ته نه ځي. دی وایي دولت ولې په موټرسایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی.
دا واسطه سوزینی اسمی سناده ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن سهار ورسپانو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ګانشمیر ورسپانو د افغانستان د ازادۍ د څلور نوې مکلیزه پاړه لیکنې او تبصرې کړي دي. وېسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو سره د ازادۍ په مناسبت د ولسمشر حمید کرزي پیغام خپور کړی دی چې هغه ویلي هر پردای دی پر افغانستان د حکومت خیال لسره وباسي. همدې ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي زمونږ د ویاړ ورځې د ټولو ولس د ویاړ ورځې دي. په سر مقاله کې راغلي په دې وروستیو کلونو کې زموږ د ویاړ ملي ورځې په رسمي او ملي کچه ډېرې پیکن مانځل کیږي. د لیکوال په باور د دې یو لوی لامل په هیواد کې روانه وضع او بدامنی ده، خو د دې ترڅنګ یو بل منفي تمایل هم د دې بې خوندۍ لوی لامل دی چې باید په لمنځه وړلو کې مسؤلانه هڅې وشي. هغه دا چې زموږ د ویاړ ورځې زیاتې دي. د سر مقالې د لیکوال پاند زموږ د ولس په منځ کې د ویاړ د ورځو ویش چې د هر چا لخوا دی یو ناوړه او منفي حرکت دی. خدمتګار په یو جلا مطلب کې لیکلي کورنۍ خپلواکي هم باید واخلو. په مطلب کې راغلی دي باید په یاد ولرو چې حقیقي خپلواکي او ازادي د وګړو ترمنځ له ټولنیز مساوات او د قانون واکمنۍ سره تړلې ده چې موږ ورته نه یو رسیدلي. د لیکوال په باور څنګه چې د اشخاصو ترمنځ ټولنیز خپلواکي او مساوات د ملي خپلواکۍ تضمین دی، نو همدا لامل دی چې زموږ ملي خپلواکي وخت نا وخته د اشخاصو د توپیر طلبۍ له کبله د سودا او معاملې زمینه برابروي. د سرنوشت سر مقالې نواندې د خپلواکۍ ورځ د راپیښو غمیزو تر سیوري لاندې په سر مقاله کې راغلي د ټولنو د تاریخي ارزښتونو ساتنه د حکومتونو له مهمو دندو څخه ده. که حکومت د خپلواکۍ د ورځې په څیر د لویو ارزښتونو نمانځنه د اوس په څیر وکړي، نه یوازې دا چې ارزښتونو ته به یې سپکاوی کړی وي، بلکې د دې ترڅنګ به یې جګړه ځپلي افغانان چې خپل راتلونکي تیاره ګوري نور هم ناهیلي کړي وي. لیکوال وړاندیز کوي اړتیا لیدل کیږي چې په افغان سیاست کې ټول ښې لوري دغه ورځ د ملي یووالي د سمبول په توګه او په داسې مراسمو ونمانځي چې راتلونکي نسلونه هم د پخوانیو هغو په څیر د سر په بیه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره چې لوی نعمت دی هڅې وکړي. او په پای کې دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پر افغان ولس غږ کړی. راځئ د ازادۍ د ساتلو لپاره یو بل ته لاس ورکړو، د خپلو ملي او دینی غوښتنو مطابق په زیار او زده کړې سره د ازادۍ ارزښتونه وساتو.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله پیلوم. د مجلې په دې ګڼه کې د هند د خلکو یوه خوږه کیسه، د نړۍ د یو ډیر مهم کتاب یعنی د ملتونو شتمنۍ د محتویاتو په باره کې معلومات، او له ځوان شاعر صادق سپینغر سره د هغه د شعرونو د ټولګې د چاپېدو په مناسبت مرکه اورئ.
په هر قدم کې ژړاګانې حسرتونه پراته، والله چې دا سګنې کال زما د زړه غوندې دی.
د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د نومیالی شاعرې عائشې دورانی مقبره جوړوي. د باختر اجانس له رپورټ سره سم د اطلاعات فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د کابل د اونچ باغبانان په سیمه کې د عائشې دورانی ویجاړې مقبرې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې په ډیر لند ممکن وخت کې به د 12 هجری پیړۍ د دې شاعرې مقبره ترمیم او بیا ورغوي. عائشه دورانی د تیمورشاه د سلطنت د زمانې لویه شاعره او ادیبه وه. په بامیان کې د بودا د رنگو مجسمو ترڅنګ د موسیقي ستر کنسرت اجرا شو. په دې کنسرت کې چې په زرګونو ځوانانو ګډون کړی و، د افغانستان د موسیقي مشهور هنرمندانو د شپې تر ناوخته پورې سندرې واورولې. د موسیقي دغه کنسرت د ځوانانو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په ویاړ ترسره شو. په دې سندریزه غونډه کې وحید قاسمی، فریدی رستګار، آریانا سعید او د بامیان ځایي هنرمندانو د بودا د مجسمو په خوا کې سندرې وویلې او د ځوانانو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. د ننګرهار ولایت د چبرهار ولسوالۍ د پوهنې مدیر ووژل شو. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د چبرهار ولسوالۍ د پوهنې مدیر عظیم نایل د زمری په 28 سهار د جرابات خار په خواروان و چې ترهګرو له موټره کوس کړ او وی واژه. په تیره یو میاشت کې دا په افغانستان کې د معارف څلورم مدیر دی چې د وسلوالو لخوا وژل کیږي.
صادق سپینغر ممثل دی او ورسره شاعری هم کوي. د ده د شعرونو ټولګه تازه تازه له چاپه راوتې ده. له ښاغلي سپینغر سره د نورګل شفق د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
سپینغر صاحب، تاسې ستړي مشي او لومړی سر کې که دغه د کتاب په اړه راته ووایې څومره شعرونه دي پکې او نوم یې څه دی؟
زما کتاب تقریبا 100 شعر لري او د کتاب نوم یې د ډنګ کلی شاعر په نوم دی.
ښه، دغه نوم یې ته په خپله د ډنګ کلی یې که څنګه؟
زه د همدغې پوښتنې نه یېرېدم چې رښتیا ووایم. د دې کتاب نوم ځکه ما د ډنګ کلی شاعر وټاکو چې زما د ړنګې مینې هغه خاطرې په دې کتاب کې پرتې دي.
ښه، د ړنګې مینې. ما داسې یو دیو عالم خبر اورېدلی وایي خدای چې په ماتو زړونو کې اوسیږي، نو دغه د ړنګې مینې خبر مو وکړه، څنګه زړه مو مات شوی و که څنګه؟
خو طبعاً زړه مې مات شوی و چې شعر ته مې مخه کړه، زړه مې ودردېدو. البته نور نه پوهېږم چې څنګه شعر لیکم، زړه مې مات شوی و، شاید دردېدلی وي چې شعر ولیکم. ما یو وخت کې شعر هېڅ نه پېژاندو چې شعر یعنی څه. کله مې چې زړه ودردېدو شیر لیکم، نو دا د زړه د درد آواز دی، نه زما د خپل ځانګړی آواز.
تاسو فکر کوئ چې شعر لپاره علم او زده کړه ضروری ده که د نصیب هم کیږي؟ ځکه ځینې شاعران شته دي چې ښه شعرونه وایي خو لیک لوست نه دی کړی.
زما په نظر شعر یو خدایي الهام دی چې شاته وشي. که تا چې مخکې وویل یو سړی هیڅ په خط نه پوهېږي، نالوستی وي، ولې هغه به ډېر ښکلي شعرونه لیکي، ښکلي چاربیتې به لیکي، هغه بګتۍ به لیکي، ښکلي داستانونه به لیکي. حتی موږ ډېر تکړه لیکوالان لرو چې هغه هیڅ په لوستې نه دي، مګر دومره ښکلي شاعري کوي
چې
ریاضت به ورته په کار وي که نه، څومره چې سړی ریاضت وکړي هغومره به شعر پخیږي که نه؟
طبعا دا خبره ده، هر شاعر یا هر مسلک هڅه غواړي، هان غواړي، کوښښ غواړي. شاعري هم همدغسې شی دی، مطالعه باید ولري ورسره، د نورو آثار باید مطالعه کړي، پرته د مطالعې نه هیڅ امکان نه لري چې یو څوک د ښه شعر ولیکي.
ښه، اوس په خپله تاسې خوښې یو شعر به اورم دا د ړنګ کلي شاعر کتاب نه.
شعر دی چې نیمګړی پروت دی بې مجال زما د زړه غوندې دی، زمونږ د کلي ړنګ دیوال
زما د زړه غوندې دی. وا
ښکلی پریزانګي مزی وکړي خپله لار ونیسي، دا د چنار مړوند کې ټال زما د زړه غوندې دی. پیوند پیوند ټوټه ټوټه ګلابي رنګ یې ګوره، د کلیوال جینۍ شال زما د زړه غوندې دی. چې پکې درد چې پکې غم شیبه شیبه وینما، ربا پستا دا هر یو تال زما د زړه غوندې دی. په هر قدم کې ژړاګانې حسرتونه پراته، والله چې دا سګنی کال زما د زړه غوندې دی. په دې خبره به سپینغره فیصله وکوو، هر شی چې نه لري وبال زما د زړه غوندې دی.
واه ښکلی شعر دی. دی تاسې اول شعر دی چې زه یې اورم. څنګه مایوسي په دې شعر کې خو ښکاري، لکه تاسې مخکې وویل چې زړه مې مات شوی دی. نو تاسې عموما شاعري چې دا زیاتره به مایوسي پکې وي که یوازې په همدې شعر کې ده؟
یاره زما په نظر زما په ډیرو شعرونو کې به مایوسي پرته وي، او زما ډیر شعرونه به عشقي وي، حماسي شعرونه به ولرم. ولې د حماسي شعر په پرتله زما عشقي شعرونه زیات دي؟ دا زما په وخت کې نه ده نو چې زه باید څه رقم شعر ولیکم، د یو شاعر په وخت کې نه ده. نو کله چې زه شعر لیکم چې وروسته یې وګورم هغه عشقي شوی وي.
تاسې په دې کتاب کې یوازې غزلې دي، څلوریزم پکې شته، آزاد نظمونه څه هم شته پکې که نه؟
زما په دې کتاب کې سل شعرونه دي، ډېره برخه یې غزل دي، او آزاد شعرونه هم پکې شته، څلوریزم پکې شته، او یوه نیمه ایکو هم پکې ښکاري.
ښه، آیکو پاړه مو ویل د تاسې آیکو چې زه څومره خبرې یم ډېرې مشهورې دي، نو د آیکو مو څنګه داسې مو ویل لکه چې ډېرې کمې پکې وي؟
زه په دې نظر یم چې د دې کتاب نه وروسته یوه ټولګه د آیکو چاپ کړم.
نو هغه آیکوګانې د بل کتاب ته پرېښي؟
هغه مې همداسې ښکاري چې بل کتاب ته پرېښي.
ښه، اوس کېدای شي یو څو آیکوګانې مو یاد وي، هغه راته ووایي.
ولې نه، یوه آیکو ده چې په کوڅه یې وردننه شومه، پلار یې راټینګ کړمه چې بیا راغللې، ما وی کاکا زمونږ خره ورکه ده.
ښه، بلا
بله ده چې پلار خو دې ښه دی گزاره کړي، مګر مور ته دې ووایه چې ډېرې خیرې ونه کوي، کنه دا شو په خوله به سمه کړم.
مام یوه اورېدلې وایي، په ونه دنګ جانان دې نه خوښېده، خدای اوس په داسې جانان واړولې چې ښکلوي نو کینې به ورته. دغسې یوه ده نو د خندا ده. آیکوګانې چې فرزن جاپان نه راغلي دي که نه مونږ ادبیاتو ته، هلته په یوه بېلې معنا دي. ځینې نورو شاعرانو لیکلي دي چې هغې کې ضروری نه ده چې خامخا د خندا خبرې پکې وي، خو په افغانستان کې زه چې څومره ګورم زیاتره ځوانان یم چې لیکي، دوی فکر کوي چې آیکو یوازې باید خندا ولري. تاسې په څه نظر یې؟
ولې زه د دې طرفدار یم په اوسني وخت کې چې ځوانان داسې آیکو ولیکي چې خلک وخاندي ورته، ځکه زموږ د هیواد خلکو ډېر درد لیدلی. دوی خوشحالولو ته اړتیا لري، دوی باید خوشحاله وساتو. که هغه سیم ولیکي ښه ده، خو چې څومره د هایکو خندوره وي خلک وخندوي، زه د دې طرفدار یم.
ښه، نو مننه سپینغر صاحب، تاسې هایکوګانو کتاب ته بم پتمه وو چې هغه هم راورسیږي چاپ شي. ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. مشهور نظر دا دی چې نکلونه په اول ځل له هندوستانه دنیا ته خپاره شول. معلومه نه ده چې دا نظر به تر کومه حده د باور وړ وي، خو په دې کې شک نشته چې هندوستان د نړۍ د ګڼو نکلونو او ستورو سیشنځای دی. د هند یو ډیر ښکلی نکل فریده سیفی لولي.
د احمقانو پاچاهي د هند د خلکو یوه کیسه. د کمقلانو په بادشاهي کې بادشا او وزیر دواړه احمقان وو. دوی به ویل موږ داسې بادشاهي نه کوو لکه په نوره دنیا کې چې نور خلک کوي. دوی حکم وکړ چې شپه دی ورځ او ورځ د شپه شي. مانا ده چې خلک دی د ورځې په رڼا کې ویده او د شپې په تیاره کې ویښ وي، کارونه دي کوي. بزګر که کروندې ته ځي له ماښامه وروسته دی ځي، او دکاندار که دکان پرانیزي له ماښامه وروسته دی پرانیزي. په حکم کې دا هم راغلي و چې که چا سرغړونه وکړه سر به یې غوڅیږي. خلک چې د حکومت له سختې سزا ویرېدل شپه او ورځې سره بدل کړل. باچا او وزیر خوشحاله و چې حکم چلیږي او خلک یې تابع دي. یو ځل یو پیر او مرید د کمقلانو په پاچاهۍ ورپېښ شو. خار ښکلی و خو دوی تعجب وکاوه چې د لمر له راختو څو ساعتونه تیریدل مګر په بازارونو کې هیڅوک نه ښکارېدل. آن موږکان په سوړو ننوتي وو او مرغۍ په ځالو کې غلې وې، نه چونېدلې، ټول ژوي ویده وو. پیر او مرید د خار په کوڅو کې ګرځېدل چې که ګوندې څوک ویښ په نیاده مګوري، خو تر هغو پورې چې لمر نه و پرېوتی په کوڅو کې څوک ونه لیدل شول. د ماښام د تیارې له خپرېدو سره خلک له خوبه راپاڅېدل، بازار ته ووتل او کاروبار یې پیل کړ. پیر او مرید چې تر دې دمه وږي شوي وو یو دوکان ته ورغلل چې د خوړو لپاره څه راونیسي. دوی په حیرانۍ سره ولیدل چې په دوکانونو کې ټول شیان په یوه بیه دي. پیر او مرید د خپلې خوښې شیان په یوه روپۍ راونیول او په خوند خوند یې وخوړل. دغه وخت پیر ته پته ولګېده چې د احمقانو په پاچاهۍ کې داخل شوی دی، او مرید ته یې وویل
دا ځای زما ستا لپاره نه دی، راځئ چې پښې وباسو.
خو مرید ورته وویل دلته عجیبه ارزانی ده، که پاتې شو خو ښو خوړو به مزې وکړو. پیر وویل
دلته حماقت حکومت کوي، معلومه نه ده چې تر کله به وچلیږي، او دا هم نه ده معلومه چې سبا به له ما او تا سره څه کیږي.
خو د مرید زړه نه کېده چې بل چرته لاړ شي. پیر ورته وویل نور د نو خوښه، زه درنه ځم او لاړ. مرید پاتې شو. هر ورځ به یې تازه میوې، زیړ غوړي او خوندور پولاونه خوړل، او داسې چاغ شو لکه د هندوانو نظرې غوایه چې بېغم مګرځي او له ډېر سربخته په لاره نشي تلی. یو ورځ چې خلک د نور کله غوندې ویده وو، یو غل د یو شتمن سوداګر کور ته ور ولوېد. د کوټې دیوالې سوری کړ، ورننووت، او چې کله یې له ډېر مال سره د سوری په لاره ځان د باندې راایست، د خونې زوړ دیوال برباندې کېناست. غل ځای په ځای ومړ. د غله ورور باچا ته ورغی، شکایت یې وکاوه چې زما ورور په خپل پلرني کاروبار بوخت و چې دیوال ورباندې راپرېوت او مړ شو. د ده قاتل د کور څښتن دی، ده باید داسې کمزوری دیوال نه وی جوړ کړی. زه غواړم چې دغه سړی دې هم سزا وویني او هم د تاوان راکړي. باچا ډاډ ورکړ چې خامخا به عدالت وکړي، او په سوداګر پسې عسکر واستول. سوداګر چې راغی باچا پوښتنه ورنه وکړه څه نومېږي؟ هغه ځواب ورکړ چې نوم مې پلانې دی. باچا بله پوښتنه ورنه وکړه آیا ته په کور کې وې چې په غله باندې دیوال راپرېوت؟ سوداګر ورته وویل او صاحبه، د دیوال سوری کړ او څرنګه چې دیوال کمزوری و نو راپرېوت. باچا وویل د وژل شوي کس ورور انصاف غواړي. ستا دیوال د ده ورور وژلی دی، ته قاتل یې، موږ باید سزا درکړو. سوداګر خوراکي ورته وویل صاحب، ما خو دیوال نه و جوړ کړی، دا که ګناه وي نو دا ګناه خو مې مار کړی ده. دا خو د هغه ګناه ده چې دیوال یې سم نه دی ودرولی، تاسو باید هغه ته سزا ورکړئ. باچا پوښتنه ورنه وکړه هغه څوک دی؟ سوداګر ورته وویل صاحب، دیوال زما د پلار په وخت کې جوړ شوی دی، زه یې معمار پیژنم، اوس بوډا دی، ژوندی دی. باچا کسان واستول چې معمار عمومي او لاس تړلی دربار ته راولي. بوډا معمار دربار ته راوستل شو. باچا ورته وویل آیا تا د دې سړي د کور دیوال د هغه د پلار په وختونو کې جوړ کړی وو؟ بوډا وویل او صاحب. باچا په قهر ورته وویل دا دې څنګه دیوال جوړ کړی دی چې رالوېدلی او یو سړی خوراکۍ وژلی دی؟ ته د هغه قاتل یې، تا ته باید د اعدام سزا درکړی شي. خو مخکې تر دې چې عسکر راشي او بوډا د اعدام میدان ته بوزي، بوډا عرض وکاو صاحبه، مخکې تر دې چې امر اجرا شي زما فریاد واورئ. زه دا منم چې دیوال ما جوړ کړی دی او سم نه دی، خو ما خیاد دی چې د دیوال د جوړولو په وخت زما پام بلې خواته و، زما پام یوی کاسیری د ځان خواته اړولې و چې پایزی په خو کړی ورځ کته پورته ګرځېده. بیخی دې ته نه پرېښودلم چې د دیوال کار ته پام وکړم. دوه سترګې مې په دې کې خښې وې. حکومت باید دغه کاسیره رئیساره کړي. ما ته معلومه ده چې چیرته اوسي. باچا وویل ستا خبره معقوله ده، دا پیخه نور اړخونه هم لري او قضاوت ورباندې اسانه نه دی. هلی کاسیره که هر چیرته وي وایې مومې. فاحشه چې اوس بوډۍ وه دربار ته حاضره کړی شوه، دا له ویرې ریږد اخیستې وه. باچا ورته وویل آیا دا رښتیا دي چې ډیر کاله پخوا چې دغه سړي یو دیوال جوړاوه تا پایل پخپو او په سړک باندې ښکته پورته کیدلې؟ کاسیر وویل او صاحبه دا سمه ده. باچا وویل نو تا پایل پخپو او هغه شرنګېدل او ته ځوانه وې او ښکته پورته ګرځېدې او په همدې وجه دغه خوارکي دیوال ته د پام کولو په ځای ټول پام تا ته اړولی و. نو نتیجه دا شوه چې دیوال سم جوړ نه کړ او ډیر کلونه پس په یو بدمرغه غله باندې راپرېوت. غل مړ شو او د هغه په قتل کې اصلي ملامتي ستا ده، تا ته باید سزا درکړ شي. ښځې شیبه نیمه فکر وکړ، بیا یې وویل صاحب تا پوښتنه خو به کوي چې زه ولې ښکته پورته ګرځېدم. ما زرګر ته یو څه زر ورکړي وو چې ګاڼه راته جوړه کړي، خو د وعده خلاف سړی و. په هغه وخت یې څو ځله راته وویل چې یو ساعت پس راشه، نیم ساعت پس راشه. زه چې ګرځېدم راګرځېدم وجه یې د هغه دروغې وعدې وې. دا هغه وخت و چې دغه معمار زه ولیدم. صاحبه دا زما ګناه نه وه، ګناه په اصل کې د هغه غلط زرګر وه. باچا فکر یو وړ او ویل منګ اصلي ګناګار وس په پیژنده. هغه زرګر را پیدا کوي. هلی د باچا کسانو زرګر خوراکه د دکان په یو کنج کې پیدا کړ او دربار ته یې وروست. زرګر چې کیسه واورېده ویل صاحب دا رښتیا دی چې په هغه ورځ مې دغه کاسیر څو ځله سرګردانه کړه، خو وجه یې دا وه چې د یو شتمن په کور کې واده و او ګاڼه یې غوښته. د هغوی ډیره بیړه وه. تاسو خو پوهیږئ چې شتمن خلک څومره بې صبره وي. که د شتمن بې صبري نه وې کاسیره به په هیڅ وجه نه سرګردانه کیدله. باچا وویل دا شتمن څوک و چې دا کاسیره مجبوره شوه چې څو ځله زرګر ته لاړه شي راشي او د دې تلو راتلو معمار خوارکۍ د دیوال کار ته پرې نښود او چې دیوال کوک شو یو غل خوارکۍ یې وواژه؟ شتمن څه نومېده؟ زرګر د شتمن نوم واخیست او شتمن بل څوک نه و، د همدې کور اصلي مالک و چې دیوال یې په غله راپرېوت. باچا خوشحاله شو چې د عدالت دایره یې کامله شوه او په آخر کې هغه څوک ملامت وبلل شو چې په اوله کې بلل شوی و. باچا سمدستي په شتمن سوداګر پسې کسان واستول او په زغلولو یې دربار ته حاضر کړ. شتمن فریاد وکاو چې هغه زه نه وم چې زرګر ته مې د زیور د جوړولو ویلي و، هغه زما پلار و چې اوس مړ دی. باچا له وزیر سره مشوره وکړه او له اوږدو مشورو وروسته یې شتمن ته وویل دا سمه ده چې اصلي ګناهکار ستا پلار دی، خو ته د هغه میراث خور یې، د هغه جایداد تا ته در پاتې دی، نو ګناوې هم ستا دي. زه په هغه سر کې پوه شوم چې ته باید جزا ووینې او اعدام شي. خوش و چې دا دی بیا ثابته شوه. او عسکرو ته یې امر وشو چې د اعدام کړۍ جوړه کړي، خو د کمقلان او د حکومت بدمرغي دا وه چې د سوداګر سر او غاړه ډیر نری و او له کړۍ څخه به راوتل. کړۍ ډیره لویه وه. وزیر باچا ته راغی او ستونزه یې ورته بیان کړه. باچا ډیر پریشان شو. له اوږدو مشورو وروسته باچا امر وکړو چې په ښار کې هغه سړی عمومي چې تر ټولو د غټ سټ سختن او ډیر چاغ وي چې کړۍ په غاړه کې برابره راشي. مرید چې تر دې دمه د قمقلانو د باچاهۍ ډوډیو ښه چاغ کړی و، عسکرو ته تر بل هر چا د پریړې غاړې سختن معلوم شو. سړی ونیو. مرید ورته وویل زه خو ستاسو په وطن کې مسافر یم، په هیڅ شي مې غرض نشته، ما څه ګناه کړې ده؟ عسکرو یې غټ سر ته اشاره وکړه او په کیسه یې پوه کړ. دته د پیر خبره ور یاده شوه چې ورته ویلي وو
دلته حماقت حکومت کوي معلومه نه د چترکل
دلته حماقت حکومت
او دا هم نه معلومه نه د چترکل
له تاثیر څه کیږي
او دا هم دلته حماقت حکومت کوي معلومه نه د
کله شي مرید د اعدام میدان ته به ول کیده لزان سره یو ول یا پیره فریاد می واور عمر ستر سره وکه پیر چې بزرګو د مرید د زړه فریاد واورید او د خپلې بزرګۍ په برکت یې د سترګو پر رب کې مرید ته ځان ورساو د پیر لمړی کار دا و چې مرید ته په قهر او ترخه ژبه په غوږ کې څه وویل او بیا یې باچا ته مخ واړاوه پوښتنه یې ورنه وکړه
ای تر ټولو پاچاهانو هوښیار ټولواکه دا راته وایه چې مرید لوی وي که پیر
باچا ورته وویل معلومداره ده پیر لوی وي دا پوښتنه دې ولې رانه وکړه پیر وویل نو که داسې وي اول ما اعدام کړئ مرید مې تر ما وروسته اعدام کړئ کله چې مرید د پیر دا خبره واورېده په زاره یې شو نه صاحب اول نوبت دې زما وي زه خو هسې هم غوره شوی یم د خدای په لیاز اول دې زه یم د نوبت په سر د پیر او مرید سره شور جیک شو باچا چې د دوی جنجال حیران کړی و پیر ته یې وویل ته ولې اعدام غواړې موږ خو دې ځکه انتخاب کړی چې سټې غټ دی
که وعده راکوي چې اول به زه اعدامېږم بیا حقیقت درته وایم
بادشاه وعده ورسره وکړه او پیر تر لاس ونیو ګوښې ته یې کړ او په غوږ کې ورته وپسنید
صاحبه زه او مرید مې په ټولو پاچاهیو ګرځېدلی یو ستا خار او پاچاهي تر بل هر خار او پاچاهۍ غوره دي موږ تر تا نیکبخته پاچا نه دی لیدلی دغه کړۍ چې نوې تیاره شوې ده په اصل کې د جنت کړۍ ده که د هر چا غاړې ته اول ولوېده هغه به له مړینې وروسته دوباره دنیا ته راځي او د دې ملک پاچا به ورنه جوړېږي هر هغه کس به له مړینې پس د پاچاهۍ ته د وزیر په حیث راشي چې له اول سړي وروسته یې کړۍ غاړې ته ولوېږي او اعدام شي زه او مرید مې په دې دنیا کې د درویشۍ او ملنګۍ له ژوند ستړي شوي یو نور نو غواړو چې د مزو او خوندونو ژوند وکړو ځکه خو هر یو وایو چې اول د زمانو بد وي صاحبه اوس چې مې حقیقت درته وایه په خپله وعده با وفا کوي او اول به ما اعداموي
باچا په فکر کې لاهو شو د په بل چا باندې خپله باچاهي نه لورېده د ده زړه غوښتل چې په بل ځل ژوندون کې هم باچا واوسي او مزې چرچي وکړي له اوږده فکر وروسته یې امر وکړ چې اعدام دې سبا ته وځنډېږي د باچا مقصد دا و چې له خپل وزیر سره د سلا مشورې لپاره کافي وخت پیدا کړي باچا له نورو پټ خپل وزیر ته وویل زه او ته خو ډېر د خوشحالۍ ژوند لرو خو یوازینۍ خبره چې کله کله مې ځوروي هغه دا ده چې موږ به نه یو او دلته به بل څوک مزې چرچي کوي اوس چې جنتي کړۍ په ګوتو راغلې ده او د پیر او مرید ورباندې جنگ دی زه او ته ولې غفلت کوو ولې خپل آخرت نه ښه کوو وزیر ته د باچا خبرې ډېرې معقولې ښکاره شوې او فیصله یې سره وکړه چې اول به باچا بیا به وزیر د اعدام کړۍ غاړې ته اچوي او په دې ډول به خپل بل ژوندون هم بختور ګرځي په هغه شپه باچا او وزیر په پټه زندان ته لاړل پیر او مرید یې خوشې کړل د هغوی جامې واغوستې ځانونه یې د هغوی غوندې جوړ کړل او څرنګه چې د کمقلانو په باچایۍ کې د ورځې چارې د شپې ترسره کېدلې نو د باچا وفادار عسکر په تیاری کې په دې پوه نه شول چې څوک اعدامي دوی د پیر او مرید په ځای خپل باچا او وزیر اعدام کړل او مړی په سارا کې واچول چې مرغان یې وخوري وروسته چې خلکو کارغان او ټپوسان له مړیو وشړل او نږدې ورغلل ورمعلومه شوه چې باچا او وزیر اعدام شوي دي خلکو ټول شپه ویر وکاوه او مشورې سره وکړي چې له دې وروسته به څوک سلطنت او وزارت کوي په دې منځ کې ځینو وویل چې پیر او مرید به باچا او وزیر کړو چې دلته خپل خپلوان نشته ټول خلکو ته به په یوه سترګه ګوري نورو خلکو دا وړاندیز ومانه او پیر او مرید یې په داسې حال کې وموندل چې له ښاره وتل مرید ورسره سمدستي ومنله خو پیر وویل چې یوازې په دې شرط به پاچایي کوي چې ښاریان هغسې ژوند ته مخه کړي لکه د نورې ټولې دنیا چې یې کوي د احمقانو د پاچاهۍ خلکو د پیر شرط ومانه پیر او مرید پاچا او وزیر شول شپه بیرته شپه شوه ورځ بیرته ورځ شوه او دلته ژوند هغسې شو لکه د نورې دنیا
Tum de 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 tum
تر 200 د شکل په خوا پوری یعنی تر 1600 میلادي کال پوری د اقتصاد علم د فلسفي او سیاست د یوې برخې په توګه مطالعه کیده. خو په دغه کال د انګلستان نامتو مفکر ادم سمیت د ملتونو شتمنۍ په نوم خپل کتاب خپور کړ او له دې وروسته اقتصاد ته د یو بیل او مستقل علم په سترګه وکتل شول. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خبرونې د دې ونی په باس کې استاد نجیب منلی له ادم سمیت څخه د مخکې زمانه اقتصادي نظریاتو ته ځغلنده کتنه کوي او بیا د ملتونو د شتمنۍ په مهمو ټکو رڼا اچوي.
زمون په شرقي فکر کې چې دا هم د غربي فکر خصوصا د یوناني دورې سره ډېر زیات تړاو لري، حکمت یو نظري حکمت دی، یو عملي حکمت دی او په عملي حکمت کې مهمې برخې اخلاق دي، تدبیر منزل یا د کور د چارو پر مخ وړل دي او سیاست المدینه یا د ښار د چارو پر مخ وړل دي
یا حکومتداري. نو
حکومتداري دا ټول د فلسفي یو برخه ده، د فلسفي فکر یو برخه ده، د سیاست یو برخه ده، په سیاست کې دا راځي. د اقتصاد په نوم باندې کوم علم نشته. په خپل د اقتصاد کلمه په یوناني کې ایکونومیا د ایکوس یعنی کورنۍ او نوموس یعنی تنظیم نه را جوړه شوې ده. د ایکونومیا د کلمې جوړېدل هم د زاړه یونان وخت ته رسیږي، چې همدغه د تدبیر منزل معنا چې ته مونږ اخیستې ده په مطلق ډول همدغه شی دی. د اقتصاد یا د ایکونومیا تدبیر منزل بحث دا دی چې څنګه سړی کولی شي چې د خپل کورنۍ شته په ښه ډول سنبال کړي، یا د خپل کورنۍ چارې په ښه ډول سنبال کړي. دا د سیاست یو برخه ده او د سیاست یو جز دی. په دې معنی چې سیاست د ښار یا د ټولنې د چارو سنبالول دي، نو هغه لږ پراخه دی. دا د کورنۍ د چارو سنبالول دي، دغه نه لږ محدود دی. همدغه نظریه په اروپا کې خو په هر صورت ډېره وده ونه کړله، مګر په شرقي بیا هم کڅ د اروپا سره تړلې ده. په شرقي فکر کې ډیر مهم شخصیت ابن خلدون دی چې په 1302 کې زیږیدلی، په 1406 کې مړ دی او په 1402 کال کې خپل کتاب د تاریخ کتاب
مقدمه
لیکلې ده. مقدمه د دې کتاب مقدمه ده چې په 2 جلدو کې لیکل شوې ده. د هم د ټولنې لپاره یو ماډل وړاندې کوي او د دې فکر کوي چې په شپږو نسلونو کې یا په شپږو دورو کې یوه ټولنه شکل نیسي، وده کوي، اوج ته رسیږي او بیرته د ړنګېدو خواته ځي. کله چې یوه ټولنه انسانان سره راټول شي، دوی سره یو ځای کیږي، هر څوک په خپله کورنۍ کې سره ډیر نږدې اړیکې لري چې دې ته ابن خلدون عصبیت وایي. عصبیت د ډیرو نږدې کورنیو اړیکو نتیجه ده. دا کورنۍ چې سره یو ځای شي نو ټولنه پراخیږي. دغه عصبیت یو څه د خپل اهمیت نه د لاسه ورکوي او د ټولنې ټول غړي پکې شاملېږي. نو دلته کار تقسیمېږي، شته پیدا کیږي، اقتصادي پرمختګ پیدا کیږي، اجتماعي پرمختګ پیدا کیږي، تخنیکی پرمختګ پیدا کیږي او دا ټولنه پراخېږي. دا ټولنه چې پراخه شي د خار بڼه نیسي. د خار بڼه چې ونیوله قوي خار ضعیف خارونه تخپل تحصیل لاندې راولي او بالاخره د دې نه یو مملکت جوړېږي. د مملکت نه یو فرهنګ جوړېږي، یو مدنیت ترې جوړېږي. دغه مدنیت دومره په خپل ځان کې ډوب شي ځکه چې هر څوک د سہولتونو او د اسانتیاو د پیدا کولو لپاره وخت وقفي او په همدې باندې مصروف دي. هر څوک د فکر کولو وخت پیدا کوي، نوي نظریات پیدا کوي. په دې ډول باندې د خلکو ترمنځ د عصبیت اړیکې یا د نږدېوالي اړیکې ورو ورو ضعیف کیږي، د ځان ځانې خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرته په سیمه کې یو بل قوم یي چې هغوی د عصبیت په هغه لومړۍ مرحله کې وي چې نږدې اړیکې سره لري، یو بل سره ډېر تړلي وي، هغوی ډېر په اسانه کولی شي چې دغه لوی مدنیت د خپل تاثیر لاندې راولي. نو مدنیت بیرته د منځه ځي او هغه د عصبیت لومړنی شکل د سره شروع کیږي. بیا دا مثال ورکړئ چې په شرق کې اسلامي مدنیت وده وکړله او بیا د عربو نه ترکانو ته لاړه قدرت، او د ترکانو پسې بیا مغول راغلل او قدرت یې ونیوه. نو دا عملي ثبوت دی چې د خپل تیوري دپاره یې ورکوي.
د تمدنونو د ظهور او زوال تیوري ده، نو په حقیقت
ظهور او زوال تیوري ده، او دغه ظهور او زوال تیوري په اقتصاد باندې ولاړه ده. نو دلته د ابن خلدون مفکوره هم د ادم سمیت لپاره ډیره مهمه ده. په دغه وخت په اروپا کې د ابن خلدون تیوري باندې خلک پوهیږي او کار پرې کوي او بحث پرې کوي. په همدغه دوره کې، د رنسانس په دوره کې، بله ډیره مهمه پیښه چې وشوله هغه مذهبي اصلاح وه چې پروتستانتیزم رامنځته کړ. او د هغې نه مخکې په یهودي مذهب کې، په تورات کې یا په انجیل کې یا په قرآن کې، تجارت د ژوند د ګټلو یا د خپل ژوند لپاره د امکاناتو د پیدا کولو هغه وسیله ده چې د اخلاقي مزیت په اساس تر ټولو ښکته ده. څوک چې زراعت کوي، د ځمکې نه سره وباسي، هغه واقعا کار کوي او شته تولیدوي. مګر تاجر مالونه د یو ځای نه بل ځای تولیدوي، هغه دومره مهم نقش نه لري په ټولنه کې. مثلا زمونږ په خپل قرآن کې هم راغلی دی چې تجارت او سود سره ورته دي، مګر تجارت حلال دی او سود حرام دی. نو په مذهبي لحاظ هغه ګټه چې د بل په تاوان لاسته راځي هغه حرامه ده، هغه ګټه چې په خپل زحمت لاسته راځي هغه غوره ګټه ده، او هغه ګټه چې د خلکو ترمنځ د اړیکو په اسانولو منځته راځي هغه روا ده، مګر د ارزښت لحاظ په هغه اوله درجه کې نه ده واقع. نو دا هم د اقتصاد هغه بنسټیز اساسات دي چې ډېر مخکې نه ځي، او اقتصاد څوک په د یو علم په شکل باندې نه ګوري. د رنسانس په دوره کې ټلیفون رامنځته کیږي، دلته سوداګرۍ وده کړې ده، سفرونو وده کړې ده، خلک ډېر خوځنده دي او ارتباطات تبادلې زیاتې دي. نو په دغه وخت کې نو میکانیزمونه ته ضرورت شته دي، او د پروتستانت مذهب په چوکاټ کې ځینې کسان داسې پیدا کیږي چې نه یوازې تجارت خبولي، بلکې حتی دا هم جایزه ګڼي چې په لږه ګټه باندې یو چا ته پیسې ورکړل شي، ځکه چې هغه څوک چې پیسې اخلي او پیسې په کار باندې اچوي د هغې نه ډیره ګټه اخلي. نو که چېرته د پیسو په مقابل کې ګټه ورکړي، ده ته ضرر نه رسیږي. نو د اخلاقي لحاظه لږ سود ناروا نه دی چې دا بیا د قرضونو دپاره لار پرانیزي او د اقتصاد د ودې دپاره لار پرانیزي. بل مهم نظر چې په دغه وخت کې شته دی، د مرکانتیلیزم تیوري ده، چې هدف یې دا دی چې څنګه ولسونه کولی شي چې خپل شتمني د تجارت او خارجي تجارت خصوصا او تبادلې د لارې پراخه کړي.
وبښئ، د مرکانتیلیزم خو بیا له د رنسانس له زمانې لږ راوروسته ده کنه؟
د رنسانس زمانې راوروسته ده، د 1450 نه تر 1550 پورې د دې نظریې د پراختیا دوره ده. په دې نظریه کې شتمني نجیبه فلزات دي، سره زر او سپین زر. هر چا سره سره زر او سپین زر ډېری هغه شتمن دی. نو د دې لپاره چې سره زر او سپین زر ډېر شي، دا باید له نورو هیوادونو نه، له نورو ولسونو نه واخیستل شي، او دا اخیستلو تر ټولو ښه لارې دا ده چې موږ خپل تولیدات هغوی ته وروړو او د هغوی سپین زر ځان ته واخلو.
او سره زر
د دې لپاره باید چې تجارت تشویق شي، ملي تولید ته وده ورکړ شي، په بهرنیو وارداتو باندې مالیه ولګول شي، ټکسونه ولګول شي، او دې په ځای چې په هیواد کې واړه تولیدونکي لږ لږ تولید وکړي، دا خدای چې غټ تولیدونکي پیدا شي او هغوی ډیر تولید وکړي، نو د وړو لمنځه وړل د دې لپاره چې غټ په نور هم غټ شي، دا د دې ډول اقتصاد یو اساسي اصل دی. یعنی وړې رښتې یا کارو کسب رښتې د سر راټول کې او د یو مهم تاجر یا د یو مهم صنعتکار د ولکې لاندې یا د تصرف لاندې راولي.
مرکانتیلیزم همدا د کپیټالیزم او د تجارت په ګټه خبرې کوي، خو د دوی لپاره اصلي ثروت سره زر او سپین زر دي.
سره زر او سپین زر دي. نو په دې شکل باندې دوی اقتصاد تنظیموي چې څنګه وکړي شي چې په سره زر او سپین زر ډیر کی. په 1950 کال شاوخوا کې چې دی وخت کې ادم سمیت هم
فعال دی،
لتروسه پانتون ته کې وساس شوی نه دی، خو مقصد د شاګردۍ دوره، د ځواني دوره ده. دغه وخت کې په فرانسې کې فرانسوا کېنی یو بل تیوري باندې کار کوي چې د هغه هدف دا دی چې څنګه د فرانسې پاچا کولای شي چې د خپل وطن شتمني اندازه کی، خپل زور معلوم کی. د دې لپاره تیوریک وسایل باید پیدا شي، د سنجولو طریقې باید پیدا شي، او یو معیار وټاکل شي.
یعنی دغه اوس نن سبا چې موږ وایو ملي ناخالص تولید، ملي خالص تولید، دا خبرې په هغه وخت کې نه وي.
دا خبرې په هغه وخت کې نه وي. نو په دغه ځای کې د فیزیوکراسي په نامه باندې یو نوی فکری مکتب جوړیږي چې په دې کې ځمکه د شتمنیو د تولید منبع ده. هر هیواد باید خپل ځمکې نه استفاده وکړي، او ځمکه چې څه تولیدوي هغه اساسي تولید دی.
او بخشي، او دا تیوري بیا د مرکانتالیزم نه بنیادي فرق دا لري چې په یغو کې هغه د ثروت اصلي شی زر دی،
هلته زر دی
دلته ځمکه ده.
نو ځمکه د ثروت منبع ده. د دې لپاره چې د ځمکې نه اعظمي استفاده وشي، باید انسانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر څه چې وغواړي وکړي، او تولیداتو ته اجازه ورکړل شي چې په آزادانه ډول باندې وګرځي، یو ځای نه بل ځای ته یوړل شي او تجارت پرې وشي. د اخلاقي لحاظه د فیزیوکراسي طرفداران د مطلقیت یا د مطلق پاچایي په مخالفت کې خبرې نه کوي، مګر د حکومت د پاره یو وظیفه ټاکي چې هغه د دې په ځای چې خپل مطلق امر په خلکو باندې تعمیل کړي، د خلکو د طبیعي حقونو د محافظت وظیفه د حکومت ته ورکوي. طبیعي حقونه پاره کې د ژوند حق دی، پاره کې د تجارت حق دی، د ګرځېدل راګرځېدل حق دی، د فکر حق دی. دا هغه شین دي چې یو ډول د پاچا قدرت محدودوي. یعنی پاچا نشي کولای چې هر څه وغواړي باید وکړي. ولس هم حقونه لري، چې دا د انسان طبیعي حقونه دي، او د دغه طبیعي حقونو په چوکاټ کې دی کولای شي چې خپل ولس اداره کړي.
یعنی دا خلک د پاچا د قدرت یا د واکمن د قدرت د کنټرول لپاره پارلمان او د قوا او ویش او دا شین نه پیش بینی کوي، بلکې دا وایي چې دا خو د حکومت اصلي کار ده چې د خلکو طبیعي حقونه وساتي.
د حکومت اصلي کار ده، او په دغه ډول باندې د هغه روښانه استبداد تیوري رامنځته کیږي. که څه هم پاچا واک لري،
مطلق واک
لري، مګر دغه مطلق واک په دې خاطر باندې محدود دی چې دی باید روښانه فکر وکړي، د ولس د حقونو مراد هم پکې وشي. نو دا هغه تیوري ګان دي چې په دغه وخت کې
رواج دي.
او ادم سمیث دا تیوري ګان راخلي، دیتا یو شکل ورکوي، منسجم کوي، او یو مهمه د فکر وسیله ته جوړي. دلته د ادم سمیث په تیوري کې د ثروت منبع د انسان کار دی، ان د انسان کار ثروت تولیدوي، او د انسان کار سرمایه ایجادوي. سرمایه شتمنی ده.
دا به هغه شی دی چې وروسته بیا مارکس هم ورنه استفاده کوي، د خپل سیاسي اقتصاد
او
په تنظیم کې
سرمایه تراکم پرمختګ رامنځته کوي. یعنی هر څومره چې د سرمایه وده د نفوس د وده په نسبت ډیره وي، هماغومره هیواد پرمختګ کوي. دا د ادم سمیت د تیوري هغه اساسي ټکی دی.
درسته د پخوانو اقتصادي نظریاتو استفاده کړې ده، خو یو بنیادي فرق دا سو چې جینو پخوانو به ویل چې اصلي ثروت یعنی زر، او جینو نور ویل چې اصلي ثروت یعنی مځکه. خو د بیا ویل چې نه، اصلي ثروت یعنی تولید
انسان.
اصلي ثروت د انسان کار،
د انسان کار دی. د دې په تیوري کې د کار تقسیم ډیر مهم نقش لري، ځکه چې چیرې یو سړی وغواړي چې یو شی جوړ کړي ډیر وخت پې تیروي، مګر که چیرې دغه شی چې د بیلابیلو برخو نه جوړ شي، په بیلابیلو پروسو کې جوړیږي، هره پروسه سره بیلابیله شي، نو هغه ډیر زیات تولید کوي. د اروپا په کتابونو کې یو مثال چې همیشه راځي، هغه دا دی چې که چیرته یو څوک وغواړي چې کلپیستن جوړه کړي، نو په یوه ورځ کې که چې د ټول عملیات په خپله وکړي، کېدای شي د یوه ستنه جوړه کړي. مګر که چېرته کار تقسیم شي چې یو نفر وسپنه راواخلي، بل نفر وسپنې نه تارونه جوړ کړي، بل نفر د وسپنې د تارونو نه وړې وړې ټوټې جوړې کړي، بل کس دا وړې وړې ټوټې خوایي کړي، تیری کړي، سره راټولې کړي، نو کېدلی شي چې ډېر په اسانه باندې په یوه ورځ کې 15,000 ستنې یو کس جوړې کړی شي. د کار تقسیم مؤثریت زیاتوي، مؤثریت تولید زیاتوي، او تولید شتمني زیاتوي. نو دلته د دې لپاره چې کار تقسیم شو، هر څوک په خپل تولید باندې اکتفا نه شي کولای. یوې وسیلې ته ضرورت شته چې کار پرې وارزول شي، کار پرې اندازه کړی شي چې هغه پیسې ده، او پیسې د کار ارزښت دی نه شتمني. څه شته وایي؟ شتمني هغه وس دی چې څومره کار تاسې د خپل ولکې لاندې راوستلی شي، یا اخستلی شي، یا خپل کولای شي.
یعنی ادم سمیت ارزش چې موږ ورته وایو نن سبا په اقتصاد کې، ارزش دی په نهایت کې پا په کار باندې معلومی. او دا خو هغه شی دی چې بیا د مارکسیزم په سیاسي اقتصاد کې هم بنیادي نقطه ده.
بنیادي نقطه هم دغه ده.
یعنی دا ادم سمیت دا مطرح کړی و. اول
ادم سمیت اول ور دا خبره مطرح کړی ده او شکل ورکړی دی. نو د تولید په فکتورونو کې یا په عواملو کې درې عوامل ډیر مهم دي، چې یو کار دی یعنی انسان، دویم سرمایه ده، او دریم ځمکه ده. طبعا ځکه چې تولید د ځمکې نه کېږي. اوس دلته چون هر کس یو برخه کار کوي او د شیانو تولید د ډیرو کارونو مجموعه ده، کله کله د یو شی تولید زیات شي غوښتنه یې کمه شي، یا د یو شی غوښتنه زیات شي تولید یې کم شي، د تبادلې ارزښت د تولید د ارزښت په نسبت باندې ښکته پورته کیږي. یعنې کېدای شي چې یو شی په یو روپۍ باندې جوړ شي، مګر د تبادلې ارزښت یې په بازار کې دوه روپۍ شي،
ځکه چې دی به کم وي او غوښتنه به ډېری
وي. یا کېدای شي په دوه روپۍ جوړ شي او ارزښت یې په بازار کې یو روپۍ، ځکه چې شی به ډېر وي او غوښتنه به کمه وي. مګر په هر صورت دا په یو محدوده فاصله کې د تولید د ارزښت سره ښکته پورته فرق کیږي. او د دین ادم سمیت داسې نظر اخلي چې یو نامری نه لیدونکی لاس دی، چې هغه ارزه او تقاضا یا د تولید ارزښت او د تبادلې ارزښت سره همغږي کوي. دلته بیا په دې نظریه کې حکومت کولای شي چې مداخله وکړي، او دغه مداخله د دې لپاره ده چې یو نابرابري ایجاد کړي. نابرابري ایجاد کړي چې په دې ډول باندې د یو شی د تبادلې ارزښت لوړ شي، د بل شی د تبادلې ارزښت کم شي، نو د یو کس کار ډیر ارزښت پیدا کوي او د بل کس د کار ارزښت کمیږي.
د حکومت د مداخله په مقصد پوه نه سم.
حکومت کولای شي چې په اقتصاد کې داسې مداخله وکړي چې د یو تولید، د یو جنس، د یو محصول د تبادلې ارزښت لوړ کړي په مصنوعي ډول باندې، محدودیتونه پرې ولګوي، مالیات پرې ولګوي، او یا برعکس تشویقي سیاست رامنځته کړي د یو بل کار د تبادلې ارزښت راټیټ کړي د تولید د ارزښت په نسبت باندې. نو دغه تغییر چې راځي یو نابرابري رامنځته کړي. نابرابری د دې لپاره چې سرمایه پی ډیر شي، مګر دا هم باید په یو چوکاټ کې وشي. د سینې شي چې په یو محدوده مرحله کې سرمایه ډیر شي او بل اخر هغه نظام په خپل مات شي، نو د دې خاطر بیا هم هغه نالیدل لاس مداخله کوي چې دغه نابرابری کنټرول کړي.
استاد له دې خبرو ما دا مطلب واخیست چې ادم سمیت وایي چې کده اقتصاد او تولید په چاره کې دولت مداخله هم کوي، هغه دې محدوده وي.
هغه د محدودی او هدف باید هیر نشي سرمایه ډیری دلی. مرکاتلیزم هم د هدف درلود، فیزیوکراسي هم د هدف درلود، نور اقتصادي تیوري هم د هدف درلود چې هر څوک پلاشت منی زیاته کی. مګر د دې شتمنه د زیاتولو د طریقو په ارتباط باندې کوم لارې چې سنجول کېدلی هغه فرق کاوه. د ادم سمیت تیوري د سیو تیوري د ټول جنبې تر رانغاړي په یو منظم سیستم کې سره راوځي کوي، او بل اخر د څو وړاندې کوي چې د پښبینې وړوي، یعنی د اقتصاد نه یو علم جوړي.
او د علم په تعریف کې خو ویل کیږي چې یو اصلي خصوصیت دا دی چې د پښبینې قدرت لري. یعنی که موږ وایو چې لمر په پلانې ورځ باندې تندر نیسي، دا باید وسی، دا به علم سو. تاسو دا وایئ چې د اقتصاد معلوماتو ته د څه شکل ورکو چې په پیغه باندې یو اټکل کېدای شي،
یو اټکل کېدای شي او یو سیاست دغه په اساس باندې جوړېدل شي. چې هم دغه کار د انګلستان صدر اعظم د سمیت په ژوند باندې وکړ، او یو ورځ د ته وویل چې ته زموږ د ټولو استاد یې. د انګلستان د لیبرالیزم تیوري یا د اقتصادي لیبرالیزم تیوري د ادم سمیت د نظریاتونه سرچینه اخلي او د امنغ په اساس باندې جوړیږي. یعنی ادم سمیت د عملی اقتصاد کې په خپل ژوند باندې اغیزمن پاتې شوی دی. د ادم سمیت دغه کتاب ډیر زر
د ملتونو شتمنی
ډیر زر مشهور شو. په 1888 کې د کتاب لومړی چاپ وو، په 1889 کې بیا چاپ شو، په 1900 کې بیا چاپ شو، 1880 کې بل وار چاپ شو، په 1900 کې بل وار چاپ شو. نو مجموعاً په 12 کلو کې د دې کتاب 15000 نسخې خرڅ شولې. دا کتاب په 1890 کال کې اندري کړل د لیکل کېدل نو وروسته په دنمارکي ژبه وژباړل شو، په 1890 کې دوه کال د لیکل کېدل نو فرانسوي ته وژباړل شو، په 1890 کې اندامه د لیکل کېدل په کار باندې ارمني ژبه ته وژباړل شو. نو د اروپا په ساته باندې د کتاب په مفکر قشر باندې، په تصمیمونکي قشر باندې، او د فکر په تولیدونکي قشر باندې ډېر زیات اغیز وخاند، او تر اوسه پورې د اقتصاد برخه کې د ادم سمیت د تیوريونه څوک خلاصین لري، کداغه په مخالفت کې دریږي، کداغه په موافقت کې دریږي، هر څنګه چې هغه اساسات چې دی خېدي تر اوسه پورې لا هم په اقتصاد کې ورته اشاره کیږي او بحث پی کیږي.
تر اوو